وخت سهار 9 بجې سپینن د خالی ورځ د 2014 کال د اگست 28 نیټه د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونو حزاب عبدالحی کاکړ او ګل خیاس پایل کوو. د پاکستان د وزیر اعظم د گوادر بندر په اړه څرګندونی او د بلوچستانو اندېښنې په پاکستان کې د تشدد تازه پیښې. د افغانستان ولسمشر د افغان طالبانو په واک اختیار خبري او هم د نموړي د پاکستان د سفر اهمیت. د پاکستان طالبانو د خبرو وړاندیز ته هرکلی. په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو نتیجې او د هغو اثرات. د مصر تازه حالات په روانه کړي کې تفصیل درکو. په فایل کې به ګولایاس خبرونه وړاندې کړي.
سهار مو په خیر. لمړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او پنجاب صوبه کې په دوه پیښو کې لک تر لګه اته کسان وژل شوی دي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې وسلوالو طالبان او افغان حکومت ته ویلي چې دوی بې اختیار دي او د دې ډلې په نامه د چاودنو او قتلونو نه هم خبر نه دي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لبنان کې د دوه موټر بمی چاودنو غندنه کړې. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پولیس وایي د پنجاب صوبې په بکرخار کې د دوه مذهبي سیاسي ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي پرون د پنجاب صوبې بکرخار کې د سنی فرقې اهل سنت و جماعت او د شیا فرقې مجلس وحدت المسلمین غړو ترمنځ د ډزو تبادله شوي. پولیس زیاتوي چې درې کسان په ډزو وژل شوي دي او دوه نور په هسپتال کې څاور کړي دي. رپورټونه وایي چې دا نخته له هغه وروسته شبي چې کله سنی ډلې په شیاګانو د هغوی د یو غړي د وژلو تور ولګاو. دا نخته وروسته په دغه خار کې امنیتي ځواکونه پر ځای کړل شول. بلخوا په اسلام آباد کې پرون په یو مدرسه د ډزو په نتیجه کې دغه مدرسې محتمیم په شمول درې کسان وژل شوي دي. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د مدینۃ العلم نومي مدرسې محتمیم محمد عارف د منځ وروسته دغه مدرسې بهر ولاړ وو چې په موټر سایکل سپاره نامعلوم وسلوالو پرې ډزې وکړي. د امریکا په فلوریدا ریاست کې د یو جماعت مولا ته د 25 کاله د بند سزا اورول شوې ده. دغه مولا پاکستانی طالبانو ته د لزګونو زرو ډالرو د استولو په جرم کې په لاس لرلو تورن شو. اتاویا کلن حفیظ خان د مارچ په میاشت کې مجرم پیژندل شوی وو چې له 2008 تر 2010 کلونو پورې 50,000 ډالر پاکستانی طالبانو ته لیږلي دي. امریکایي سارنوال ویل پر دغه پیسو وسلې اخستل شوی دي چې له دغه ډول وسلو د امریکا او پاکستان د ګټو پر ضد استفاده کیږي. حفیظ خان دغه تورونه رد کړي او وایي دغه پیسې خپل کورنۍ ملګرو او په سواد کې یوې دینی مدرسې ته استولې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د بلوچستان گوادر بندرګاه ته به ځانګړې حیثیت ورکوي چې دا شان بهر ملکی سرمایه‌کاران په دې سیمه کې سرمایه‌کاری لپاره وهڅوي. دا خبره وزیر اعظم نواز شریف پرون د وفاقي کابینې د غونډې پر مهال کړي. نوموړي زیاته کړه چې گوادر بندرګاه د دوبۍ او د سنگاپور بندرګاهو په شان د سرمایه‌کاری صلاحیت لري.
پورا پوٹینشیل ہے گوادر کے اندر کہ وہ ایک فری پورٹ بن سکے. جا
گوادر پورا امکانات او صلاحیت لری چی او آزاد او خپلواک بندرگاہ جوڑسی. او زما په فکر موږ گوادر ته یو ځانګړی حیثیت ورکولای شو. چرته چې با قوانین او تګلارې هم ځانګړي وي پرته د باقی پاتې ملک لا قوانینو او تګلارو. او بلدا چې گوادر ته هم هغه حیثیت ورکول کېدای شي کوم چې په آسیا کې هانګ کانګ ته ترلاسه دی.
دا سرکاري خبري ایجنس اي پي پي تر مخه په یاد غونډه کې وزیر اعظم د کراچۍ نه پیښور پورې د موجوده ریل پټري د نور پراخول لپاره د 2.5 ارب ډالر منځوري هم ورکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې وسلوالو طالبان او افغان حکومت ته ویلي چې دوی بي اختيار دي او د دې ډلې په نامه د چاودنو او قتلونو نه هم بي خبر دي. دا خبره ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له ځینې غړو سره د ملاقات پر مهال کړي. ولسمشر وایي چې طالبان په خپل واک نه لري او دا موضوع په قطر کې مخې ته راغلي. پاکستان ته د خپل سفر په اړه ولسمشر ویل هیله مند دي چې دا سفر به د سولې په لار کې مثبتې پایلې ولري. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنو اړیکو مشر اسماعیل قاسم یار وایي چې پاکستان باید عملي ګامونه پورته کړي.
مناسبات هر دو کشور در گیره وی
د دوړو هیوادونو اړیکی به د پاکستان پر ریښتینو همکارۍ پورې اړول لري چې دوی په عمل کې نه په خبرو کې دا ثابت کړی چې پاکستان د سولې په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي څو په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د روانې میاشتې په اخر کې د پاکستان سفر وکړي. د قندهار ولایت د هغه کلی اوسیدونکو چې پکې امریکایي فوزي رابرټ بیل سپارس ملکان وژلي بود د عدالت لخوا د عمر قید سزا سم ونه بله. له دې ډله ییز وژنې ژغورل شوو او وژل شوو د کورونو غړو ویل د رابرټ بیلس په پیښه کې انصاف ورته نه دی میلاو شوی. په امریکا کې یو فوزي عدالت پرون رابرټ بیلس ته داسې عمر قید سزا واوروله چې په ضمانت باندې خوشي کیږي. د عدالت له حکم وروستو یو افغان چې له څو تنو سره په عدالت کې د ګواهۍ لپاره امریکا ته تللی و وویل
یعنی موږ غوښتل چې موږ په امریکا کې موږ په پاک ورسېږو موږ پاک نه ورسېدلو.
رابرټ بیلز د جون په میاشت کې د پانسۍ له حکمه د بچ کېدو لپاره خپل جرم اومنو او وی ویل چې دا کسان د وجلې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لبنان کې د دوه موټر بمی چاودنو غندنه کړې. په دې دوه چاودنو کې لکه تر لګه 200 کسان وژل شوي بول او په سلګونو نور ژوبل وو. د امنیت شورا په دې اړه یو اعلامیه په اکثریت سره منځوري هم ورکړله. په دې لامه کې ویل شوی چې د امنیت شورا د لبنان د ترابلس سنی مشت خار په لمن کې د دوه جمعتونو مخې ته د جمعې د ورځې ترهګری برید په سخت ټوکو کې غندي. اور اسے خبر دے د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای په شام کې د فوزی عملیاتو د فیصله پترس کې د تیاری لپاره ځینی سمندري ځواکونو تیاری پیل کړی دی. نو موړی وای چې ولسمشر باراک اوباما پینټاګون ته ویلي چې په شام کې د فوزی عملیاتو لپاره عملیات په تیاری غور وکړي او د دې لپاره د ځواکونو پر ځای کول ضروری دي. نو موړی د ځواکونو د پر ځای کولو په اړه نور معلومات ندي شریک کړي، خو زیاته کړه چې امریکا تر اوسه پورې د دې خبرې جاج اخلي چې آیا د شام حکومت په روانه ونه کې د ملکی وګړو پر ضد کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي او کنه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
له ګل آیا زخمو خبرونه واوریدل. سلام پښتونخوا کې به دا واوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي گوادر بندر ته د آزاد بندر ورکوولو ضرورت دی، خو آیا دا بندر به د بلوچو ګټور ثابتېدلای شي؟
د بلوچ قوم پرستان سپریټیس خلک دی، هغه سره به خبر قوم ضروری دی دغه بغیر ګرته شان دی.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی افغان طالبانو ورته ویلی چې هیڅ واک او اختیار نه لري. نو په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان اړیکې څنګه شکېدلای شي؟
مناسبات هر دو کشور در
د دواړو هیوادونو اړیکې به د پاکستان پر رښتینو همکارۍ پورې اړه ولري، چې دوی په عمل کې نه په خبرو کې دا ثابت کړي چې پاکستان د سولې په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي.
د افغانستان په جلال آباد کې د شوزو د چارو ریاست ته د کورنۍ تاوتریخوالي په لړ کې کوم شکایتونه زیات راوړل کیږي؟
د خوځو چارو ریاست ته چې ګوري د قضایې را روان دي چې پښتنه کې د پورکوټوالي کې پورنی کې ورکل شوې ده، مګم خې پایل نه لري. آینده کې د دوی ژوند داسې ژوند نه وي چې په خطرې خاو سره تیر شي.
دا اوشمیر یوشمیر نور رپورټونه د مشال په دې سلام پښتونخوا خبرونه کې درته وړاندې کوم. او سم د خبرونی د پایل رپورت هغه دا چې په پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې خصوصا په پنجاب صوبه کې په بیلابیلو پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوی دي، او د دې پیښو کې زیاتره وژل شوی له مدرسو یا مذهبي ډلو سره تعلق لري. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې ریاض مسخیل د اسلام آباد. ریاض مسخیل، تاسو ته هرکلی کوو که تاسو د دې پیښو حال راکړئ.
جی ډیر مننه عبدالحی کاکړ. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې پنجاب کې کم مذهبي انخت شوې دي د مختلفو ډلو ترمنځ، نو لومبه پیخه دا د بکر په سیمه کې د کوټلا جام علاقه ده، هغه کې مخه تراغله چې چارواکو په وینا دغه پیخو کې دغه انخته کې نه ته نمړ او دا هم تر اوسه لس به درکړي او بازي کسان هغه جوبل هم دي. دا پیخه د غیرستو رامخته شو چې کله د زیارت پورز باندې یوې مذهبي ډلې یو تن هغه په ډزو وجل شوی او بیا چې کله د جمعې پر د هغه د جنازې وروستو بیا د خلکو د هغه د مسلک سره چې کم تړون لرونکو خلکو هغې احتجاج کول او دغه شانتې په ټول ښار کې چې کم دی احتجاجي مظاهرې او ریلیانې روانې وې. دغې دوران د ډزو په پیښه کې بیا د دواړو طرفونه ډزې وشوې او خوشا نه کسان چې کم دی نو هغه بیا دغه دوران مړه شو. هسې خو عام چې کم د دغه ځای خلک دي نو هغې دا شمېره د یولسو نه تر دولسو پورې ښایي. خو کم چې سرکاري چارواکي دي کم د پولیسو مشر دی سرفراز د هغه په وینا باندې نه کسان وجلې شوي دي او کم چې ډي سي او دی یا د ضلعي انتظامیې چې کم مشر دی ممتاز حسین د هغه وینا ده چې د خوشا سیمو نه هم پولیس راغوښتل شوي دي. دغه علاقه کې بکر په علاقه کې حالات ډېر کړکېچن دي او ورسره تعلیمي چې څونه هم ادارې دي سرکاري دي او غیر سرکاري نو د هغې هم د چوپې اعلان شوی دی. وزیر اعلی هم د دغه پیښې نوټس اخیستی دی او د متعلقه چارواکو نه راپور غوښتی دی.
یو خدای راته وایسته چې د دې ډلو اندازه لګي چې دا څوک دي.
جی بالکل دا دغل دغه دوه ډلې چې کومه شیعه او سنی ډلې دي د دې په مینس کې وخت په وخت دغه قسمه چې کوم دی نو دا تاوتریخواله موجود دی او داسې قسمه پیخه مخې ته راځي. نو دا اوس چې کوم حالات خراب شوي دي نو دا هم د شیعه او د سنی ډلو ترمنځ شوي
او د بل اسلام آباد کې هم څه پیښه پرون درامه سوي ده هغه څنګه ده.
جی بالکل او بیا د هغې وروستو بیګا دا تقریبا چې د ماسخوتن مونږ شو د هغې وروستو په د کناپول علاقه ده د اسلام آباد او د پینډې پسند پرته دا یو علاقه ده. دغلته کې چې د ماسخوتن مونږ وروستو د جمعات چې کوم محتمم او کاري عارف او دغه شانتې بعضې نور خلک چې چاچې مونځ کړو هغې د جمعات نه بهر ولاړو. د پولیسو چې کوم ایس پی دی شبیح احمد د هغه په وینا نامعلومه موټر سایکل سواره هغه راغله او دغه شان د جمعات مخې ته ډزې وکړې چې پکې دغه د مدرسې محتمم کاري عارف ورسره یو د هغې چڼې شاکر الله او یو لاروي محمد درویش چې هغه هم مطلب مونږ کړو دغلته دې سره ولاړو. نو دغه درې کسان چې کوم دینو په هغه پیښه کې وجل شوي دي. بیا د هغې وروستو چې کوم خلک دي نو هغې هاي وی چې کوم لاهور ته تلونکي هاي وی د اسلام آباد ته نو انکه دغه بند کړو او احتجاج کړو په سړک اورونه لګولو او د خلکو چې کوم خلک په دې کې کړ دي د هغې د گرفتارې لپاره مظاهره کولې. جی
ډېره مننه ریاض مسخیلو چې د پاکستان په بکر شار کې او بیا د اسلام آباد پنډي پسند موجود سیمه کې د مارګ ژوبلیچ پروند د دواړه پښرامن سوي تفصیله کولی. تاسو ته شو وخت غواړم. تاسو مشال ریډیو وري لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې زمینی انتخابات دوه ورځې مخکې سوي د هغه نتیجې مخې ته راغلي دي. خو په دې کې په خیبر پښتونخوا کې په دوو حلقو باندې انتخابات درول سوي د عدالت له لوري څخه هغه یو هم نوشار او بل لکی مروت. په دې اړه باندې به عدالت اوریدنه کوي د ځکه چې هلته د شوزو پر اوټونو باندې بندیز لګول سوي. دا وخت شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په لاندې پېښور ځخه. شبیر احمد جان که تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ چې عدالت به دا اوریدنه کله کوي څنګه به کوي.
بالکل راکوم چې اوسنی د تاسوی دار اب نوخار د خیبر کوڅو خو د نوخار سینزم د قانوني سمنه سټ د لیک مروت ان ویشن دی په دې باندې ته پر څه نه وړم په دې باندې چې روز دار د مخامي خلکو چې کوم دی د زنانو د وټون نو درولیو منې کولو نه پای باندې د پېښور های کورټ اسکو منتظر غشتو او وی پن مقدمه دې ته دایو اوریدنه کړه. نو په اړه کې د خیبر پښتونخوا څومره شاده شان چیف سیکرټري او داخلي چارو سیکرټر سره نږدې خلکو د انتخاب عملی په پښتونخوا کې اگست راولې ده او ویلي چې دا ټول درازري شو په پښتونخوا اگست پر دې مقدمه اور ځنې کیږي.
او بل داسې راتو چې په پېښور کې آیا د زمینی انتخاباتو وروسته اوس حالات یعنی سم دي کنه اوس پوری څوک خفګان څوک خوشحالي لمنځي
دا خوشاله منځل بسره د ویم ککړ سره چې خیبر پښتونخوا د ان تنظیم چې ان ان چې کوم د غلام محمد بلور ګټلې دا غیر عوامي شنګون د کارکونانو او سم جشن او خوشاله روانه بیګا هم په خبر کې بعض نمسینو کې پنځه پنځه کې ورغشن بعض نمسینو په ډزه مزه شوې چې پولیس ورغولو د پولیسو د عوامي شنګون د کارکونانو ترمنځ اعلان یې هم شوې. دا شنه بشر بلور کوټ چې کوم عوام بلور کوټ چې کوم لار و هغه هم بیا پولیس وخت لپاره بند کړی وه چې په هغې باندې عوامي نشنګون سره د غلام محمد بلور هم احتجاجي در رحم کړی وو د خپل کور مخې ته په سړک ناست و. خو ولې د پولیس دا وینا وه چې دا د ډېر زیات خلکو د راتګ د وجه لاره بنده شوې ده او دوی نه ده منده کړې. دغه رنګ د خوشحالو منځلو چې کوم سلسله د عوامي نشنګون هغه دوام لري.
ډېر مننه شبیر احمد جان چې په دې اړه تفصیل راکړې. ښه وخت او ښه ورځ درته غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه او ریاو سم د پاکستان د وزیر اعظم څرګندونې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي بلوچستان کې موجود د نړیوال شهرت بندر یعنی گوادر پورت د ځنګړي او آزادی بندرګاه حیثیت ورکولو ضرورت دی. دا هم ویل په دغه اړه هلته ځنګړي قوانین هم جوړول کېدلای شي کوم چې د نور ملک له قوانینو سره به جلاوي. بل اړخ ته د بلوچستان کې څېړونکي وایي په داسې هر قسمه پریکړه کې د بلوچستانو رای اخیستل ډیر ضروری ده کني هر څه به ګټي وي. نور تفصیل لا کوټي نیاز مسخیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د تیری جمعې په ورځ نه وخت اسلام آباد کې د یو غونډه پر مهال ویل وخت راغلی چې گوادر یو آزاد او د ځانګړي حیثیت مالک بندرګاه جوړ شي.
پورا پوٹینشل ہے گوادر کے اندر کہ وہ ایک فری پورٹ بن سکے.
گوادر پورا امکانات او صلاحیت لری چی یو آزاد او خپلواک بندرگاہ جوڑ سی او زما په فکر موږ گوادر ته یو ځانګړی حیثیت ورکولای سو. چرته چې با قوانین او تګلاری هم ځانګړی وي پرته د باقی پاتې ملک لا قوانینو او تګلارو. او بلدا چې گوادر ته هم هغه حیثیت ورکول کېدای سي کوم چې په آسیا کې هانګ کانګ ته ترلاسه دی. چرته چې د چین سیدون کی خپل سیمی ہانگ کانگ تا دتلو لپاره هم اجازت اخلی
اور گوادر کو بھی وہی سٹیٹس دیا جا سکتا ہے جس طرح سے ہانگ کانگ کو سٹیٹس ملا ہوا ہے. چائنا کے لوگ جو ہیں وہ بھی پرمٹ لے کے ہانگ کانگ جاتے ہیں.
په بلوچستان کې سیړون کې اوازات خبريال شهزاده زلپکار بیا نظر لري چې گوادر ته د آزادی بندرګاه حیثیت ورکول لپاره به ډیر سکول پکار وي.
لامعلہ دا دبئی رنگا فری پورٹ جوڑے گا لینا سی چل تھا ڈیر لوازما ٹورسٹک اٹریکشن دا پارا اور بزنس کمیونٹی دا پارا اٹریکشن دا پارا تے ڈیر کنسیشن ور کے وچ کم پیجم اگر فری پورٹ پدا دا دی چل پئی ٹیکس لگی جی لوے لوے پجازو کے چدی خلق خپل شیان راوڑی پاروی با ٹیکس نہیں.
خبریال شہزادہ زلپکار دا نظر هم لري چې د گوادر پلټ کې د بلوچستان رائے اخیستنه هم ډیره ضروری ده.
دا وخت چې د بلوچستان چې د بلوس ملټنټ چې دی هغه نه قانون مني نه یو حکومت مني نه اسلام آباد مني نه وفاقي حکومت مني نه میانو شریف مني نو یو ور بل ما خیال سب د بلوس قوم پرستان یا سپریټیس خلک دی دا غو سره به یو خبر کوم ضروری دی سازگار ماحول به ضروری دی چل تو جوړ سی دا بغیر ګرځا شان دی.
د پاکستان وزیر اعظم له اړخه گوادر ته د ځانګړي حیثیت ورکولو سرګندونې په داسې حال کې رامخته شوي چې په گوادر او ورته نورو سیمو لکه تربت کیچ مکران او نورو سیمو کې له تیرې سمودې راهیسې د بلوس بلتون غوښتونکو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ د تشدد یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي. بل اړخ ته تر دې دمه د بلوس بلتون غوښتونکو له اړخه د وزیر اعظم نواز شریف تازه سرګندونو په اړه هیڅ خبرګون نه دی رامخته شوی. نیاز مساخل مشال ریډیو کوټه.
اوس هم زو افغانستان ته او د افغانستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو د پاکستان د پاکستان د افغانستان وبخشي د پاکستان د خارجه تر دفتر په وینا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د راتلونکو او په رواني میاشتې په روانه په ورستوي کې به پاکستان ته زیاده پاکستان سفر بکوي. خود دې لمخه حامد کرزی د پاکستان پاړه باندې خبري کړې دي او د طالبانو پاړه باندې خبري کړې دي او ویلې دي چې د سي طالبان هیڅ واکو اختیار نه لري. خدا چې د حامد کرزی د سفر به څومره زیات د غولري اهمیت ولري په دې اړه د خټک ریپورت او خود تر دې د ریپورت خټک ریپورت او خو وبخښیدل ته څه د ټیکنیکل مسله ده نو لدی وجه تر هغه ریپورت به وروسته درته واورو. خو دلته به یو واورو د طالبان یو مشر کمانډان د پاکستان د حکومت لخوا د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی کړی او ورسره د هغه حکومت ګام ستاینه کړې ده چې لمخې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقت ډول درول سوی دی. د پنجابي طالبان د مشر لخوا د بیان د زیارت پر رسنیو سره شریک کړل شو. دا چې په دې بیان کې پر کوم ټکو ټینګار شوی دی د سولې خبرو اترو ته کومه حد لار هوار کړی په دې اړه د امجازمي ریپورت اورو.
د پاکستاني طالبانو د پنجابي ډلې مشر اسمت الله معاویه د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته په خپل جلسوي بیان کې ویلي چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف قام ته په خپل وینا کې طالبانو ته د سولې د خبرو اترو د وړاندیز پور کول سره د سیاسي پوهې څرګندونه کړې. نوموړي په خپل بیان کې ویلي کچیر حکومت د معاملاتو په حل کولو کې په جدي توګه دلچسپي اخلي نو په پاکستان کې به فعال جهادي ډلې مثبت غبرګون شي. معاویه پاکستانی رسنیو ته په لیږل سوي لیک له حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه همیشي چې د اسلامي قانون په لیکول او له امریکا سره د ائتلاف ختمول یې د ذکر وړ دي. دا چې د پاکستان حکومت به د طالبانو د شرایطو ته غاړه کشیږي او خبري بور سره پر مخ بوزي یا کنه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وای پاکستان به هیڅکله د طالبانو دا ډول غشتونو ته غاړه نه کشیږي.
فعلاً د سدا چې یو ریاست د یو شخصي یا د یو ورکوټه غیر ریاستي ګروه لخوانه چې مطالبات دي ګمان نه کوم چې منلې شي. ولې چې دا هغه خلک دي چې ریاست چیلنج کړي دي خلک یې حلال کړي دي ډېر واضح او پخپلم کارم ویل دي چې د پاکستان فوج د پاکستان حکومت زموږ دښمن دي د پاکستان دستور دي د پاکستان پارلمان دي د پاکستان عدالتونه دي که تر کومه پورې چې یو شخصي ګون ورکوټه ګون یا غیر ریاستي ګروپ یا غداونه مني نو ګمان نه کوم چې د سه پاسانه به خبره تر یوشي.
د پنجابي طالبان مشر اسمت الله معاویه د پاکستاني حکومت د هغه ګام ساينه هم کړي چې لمخې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقت ډول درول سوی دی. تر دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې کچيري په زندان کې د مرګ د سزا په انتظار ناست د دوی ملګري پانسي کړل سول نو بدل به د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې لمشر او د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف او د هغه له ورور شاباش شریف څخه اخلي چې د پنجاب وزیر اعلی هم دی. د دې سربېره د پاکستان پر حکومت د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو فشار هم چې د مرګ سزا ودروي. دا چې پاکستاني حکومت د نړیوالو سازمانونو پر فشار خپل پریکړه بدل کړي کړه د طالبانو اختار دوی مجبور کړل چې د مرګ سزا وځندوي او د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټکوای دواړي خبرې د حکومت په دریس کې د بدلون بایس ګرځېدلې دي.
مهمه خبره دا ده چې دغه بیس په داسې وخت کې شروع شو او په داسې وخت کې بیا ځنې هغه مهم شخصیت ته چې هغه په ځنې غټو ترورستي کارونو کې ملوث و هغه ته هم د پانسي وخت برابر او بیا حکومت دا اشاره ورکړي چې نه هغه خلکو ته ډېر ډېر پانسي ورکړي شي او کوم وسلوال ډلې کې دی هغه هم د دې اظهار کولو چې کېدای شي چې نو دا وی هغه مشران ته د پانسي سزا دغه دی هغه سزا ورکړي شي. نو دا ټول خبرې چې په یو وخت کې روانې وي نو زما په خیال باندې چې دا نو جوړو به اکثر وي.
کڅام په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ کې د نوي حکومت لره تک سره سم طالبانو د خبرو اترو په لړ کې نرمي شو دلیوه. خو روان کال د مې په میاشت کې هغه وخت خپل پریکړه بدل کړل کله چې د تحریک طالبان پاکستان مرستيال مشر ولی الرحمن د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې ووجل سو. دا د ونی د چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وړاندې هم څو څو ځلې د سولې خبرې اترې تر سره شوې خو څه ډول نتیجه نه دا ور کړې او دواړه لوري پر خپل شرایط ولاړ پاتې شوی دی.
د احمد شازمی ریپورت موردی کم ریپورت سی مخکی نو تیار له تخنیکی وجزه خاغه اوس در توړاندې کوه غدا چې افغان ولس مشروي طالبانو افغان حکومت ته ویلي چې دوی خپل کوم اختیار نه لري او له هغه 14 کتلونو چې کیږي هم خبر ندی. ولس مشر کرزی پرون د افغانستان د علما د شورا لزین غړو سره د خبرو پر محل طالبانو ته پیغام واستاو چې دې ډلې ته په کار دی ځان له غلامۍ څخه خلاص کړي. ولس مشر کرزی ول هلمند چې پاکستان ته د سفر به د سولې په لار کې د افغانستان هڅې د پاکستان ملاتړ خپل کړلای شي. فريدا هوټ سیفي تفصیل لري.
افغان ولسمشر وایي طالبانو په دې وروستیو کې افغان حکومت ته ویلي چې دوی مطلقا بې اختیار دي او د هغو چاودنو او قتلونو په اړه چې دوی په نامه کېږي خبر نه دي. د ولسمشر کرزی په وینا د طالبانو ډله لزانه واک نه لري او دا موضوع د قطر په مسلې کې په ډیر وضاحت سره ولیدل شو. ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د عالمانو د سراسری شورا ل رئیس او غړو سره پکتو کې ویل دا چې طالبان لزان واک او اختیار ولري او کنه خو افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. په دې کتنې کې چې پرون له غرمې وروسته د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې وشوه، ولسمشر کرزی وویل هیله من دی چې پاکستان ته د هغه نوې سفر به د پخوانیو برعکس ښې پایلې ولري. ولسمشر کرزی زیاته کړه له هیلو سره پاکستان ته ځي څو دا هیواد د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر په داسې حال کې کیږي چې له سور زورا په دې خوا د کونړ او نورستان پر ولایتونو د پاکستان لخوا توغندي ویشتل کیږي. د افغانستان د عالمانو شورا د حمله غندلې دی او له پاکستان یې غوښتي چې پر افغانستان دا ډول بریدونه بند کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیار وایي پاکستان ته پکار دی څو په عمل کې دا ثابته کړي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینی اراده لري.
مناسبات هر دو کشور در گیره و همکاری های صمیمانه و صادقانه
قاسمیار وای د دواړو هیوادونو اړیکی به د پاکستان پر ریښتینو همکاریو پورې اړول لري چې دوی په عمل کې نه په خبرو کې دا ثابت کړی چې پاکستان د سولې په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي څو په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. په افغانستان کې د موقت حکومت له پیل راهیسی تر اوسه 19 وارې ولسمشر کرزی پاکستان ته تللی، خو دې سفرونو کومه قناعت بخون کې نتیجه نه ده ورکړې. ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې کرزی دومره کړي چې په یو ډول د پاکستان پاملرنه جلب کړي، خو د افغانستان د سولې او ثبات د تامین په برخه کې د پاکستان ژمنې تر اوسه عملي شوي نه دي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی دا وینا چې افغان طالبان واکو اختیار نه لري په دې اړه تفصیل له فریدا هوډ سیفی اوریدلې.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو سلام پښتون خاوري، یا اوس هم د فرحات شمس پښخ کی سندراورو.
تیرے ماں سر دے مات ڈڈو گے جوڑک شنگ میں پری کے نخ دے سے گنچے دے سر گے نوی نما مات ڈڈو گے جوڑک شنگ میں پری کے ملغل رے ترے چا تیرے کا نس رکھ جانا او مات ڈڈو گے جوڑک شنگ میں پری کے ملغل رے ترے چا تیرے کا نس رکھ جانا.
د فرحات شمس په ژاکم سندر واوري دا نه نیمه بجې سوي دي. ګلایز به د خبرونو لنډي سوړاندې کړي.
د پاکستان پولیس وايي د پنجاب صوبې په بکرخه کې پرون د دوه مذهبي سیاسي ډلو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي او لس نور بې درکه شوي دي. بلخوا په اسلام آباد کې پرون په یوه مدرسه د ډزو په نتیجه کې د دغه مدرسې د محتمم په شمول درې کسان وژل شوي دي. د امریکا په فلوریډا ریاست کې د یو جماعت ملا ته د 25 کالو د بند سزا اورول شوې ده. دغه ملا حفیظ خان له 2008 تر 2010 کلونو پورې $50,000 پاکستاني طالبانو ته لیږلي دي. حفیظ خان دغه تورونه رد کړي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې د بلوچستان گوادر بندرګاه ته به ځانګړي حیثیت ورکوي چې دا شان بهر ملکی سرمایه کاران په دې سیمه کې سرمایه کاری لپاره وهڅوي. دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف پرون د وفاقي کابینې د غونډې پر مهال کړي. افغان ولسمشر احمد کرزی وایي چې وسلوالو طالبانو افغان حکومت ته ویلي چې دوی بی اختیار دي او د دې ډلې په نامه د چاودنو او قتلونو هم خبر نه دي. دا خبره ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له ځینو غړو سره د ملاقات پر مهال کړي. د قندهار د هغه کلی اوسیدونکو چې پکې امریکایي فوجي رابرټ بیلز 14 ملکان وژلي وو د عدالت لخوا د عمر قید سزا سم ونه باله. له دې ډلې ځي وژنې ژغورل شوو او وژل شوو د کورنۍ غړو ویل د رابرټ بیلز په پیښه کې انصاف ورته نه دی ملاو شوی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای په شام کې د فوجي عملیاتو د فیصلې په ترڅ کې د تیاری لپاره یې د ځینې سمندري ځواکونو تیاری پیل کړی دی. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لبنان کې د دوه موټر بمی چاودنو غندنه کړې. په دې دوه چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي وو او په سلګونو نور ژوبل شوي وو.
کلاس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس دا چې پاکستان مطبوعات نن چلیکلی په اسلام آباد کې سراج زهیر لوستي او دا رپورټ را لښلی دی.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو چې کوم موضوعات په خپلو اداریو کې راغستي دي هغه څه به دا ډول دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د امن په ځای کولو او د ولس د ځان او مال د تحفظ لپاره د ترخګری ختمون په خپلو لومړو ترجیحاتو کې شامل کړی دی. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف داخلي لیکي چې وسلوال دي وسله وغورځوي نور سره به مذاکرات وکړي شي غني په ضد به یې د طاقت استعمال کولای شي. د ادارې په وینا چې د پاکستان سیکورټي فورس خود تر هغه خلاف جنگ کوي لګیا دي. خو د ملک ځینې حلقې چې پکې بعضي سیاسي ډلې هم شامل دي له حکومت غوښتنه کوي چې د وسلوالو سره د جنگ په ځای مذاکرات وکړي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې ځینې مذهبي او سیاسي ګوندونه په داسې انداز کې د وسلوالو سره خبرې اترې غواړي چې د هغې نه داسې محسوسيږي لکه چې حکومت وسلوال د یو متبادل قوت په سیر ومني او د مذاکراتو په میز ورسره کینی. ادارې زیاتوي چې د سیاسي وګړو لدا خبره په نظر کې ساتل پکار ده چې یو حکومت د وسلوالو سره اهله مذاکرات کولی شي چې وسله وغورځوي. خو دلته معامله بدله ده ځکه چې دلته وسلوال ډلې د پاکستان جمهوری نظام نه مني او دغه رنګ د سیاستدانانو په ضد کاروایانې هم کوي چې له وجې یو شمېر سیاستدانانو له ژوند لاس ورکړی دی. ادارې وایي چې موجوده حکومت په کومه طریقه کار کوي د هغې نه دا معلومیږي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد داسې کړنلاره جوړوي چې هغې باندې به د ټول ملک سیاسي ډلې ادارې او کام یو وي. او که حکومت داسې کړنلاره یا پالیسۍ کې کامیاب شو نو بیا د ترهګرۍ خدمون ګران کار نه دی. ادارې اخیری کې لیکي چې وسلوالو له هم په خپل طرز عمل باندې نظر تیرول پکار دي چې په خپل درس کې لچک پیدا کړي او په کامی بهیر کې شامل شي نو دا رنګ به د ملک د نورې وینې بهېدو نه بچ پاتې شي. مشرق ورځپاڼه وایي چې پېښور کې د زمینی ټول ټاکنو دوران کومه بدنظمي او د قانون خلاف ورزي شوې ده. د هغې ذمهواري د صوبایي حکومت او ضلعي انتظامي سره سره په الیکشن کمیشن هم راځي. ادارې وایي چې په دغه بد ولایت انتظامی کې د زنانو په پولینګ سټیشنونو باندې بیا بیا اوټونه چول، په یو وخت یو پولینګ سټیشن کې د یو ګون درې درې ایجنټان او د تشدد او د ډزو پیښې یقیناً چې په خپل ځای سوال یا نشان راپورته کوي. ادارې وړاندې کې چې دې دوران په ډیوټۍ ولاړ پولیس والا هم تماشه کوله، او بل دا چې انتظامیې ته لا اوسه پورې د تحریک انصاف د بریا احساس نه دی شوی. خو د دې سره سره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم په دې هر څه سترګې پټې کړې دي. اداریه اخیری کې لیکي چې د امن او امان خرابونکو خپل ډیوټي نه کوونکو خلکو ویډیوز هم موجود دي، باید چې ضلع انتظامیه او وزیر اعلی د دې نوټس واخلي او ذمهوارو ته سزا ورکړي چې بیا څوک د داسې کار جرأت ونه کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ری د سیمه او نړۍ د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات درته اسرار علم مومند وړاندې کوي. فارن پالیسی مجله لیکي چې د باندې اوی اورځ کې چې د پاکستان نوې وزیر اعظم د خپلې څوکۍ څوګند پورته کړې ده. پښتنه ده چې تر دې دمه نواز شریف د ترګری د مخنیوي لپاره یو پالیسی نه ده جوړه کړې. بلخوا سیډنیز ادارې چین اسلامک افیرس انالیسټ یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي د جولای په 9 د پاکستان په ډېر اسمر خان کې د یو جیل ماتېدو له کبله د پاکستان حکومت لخوا له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسېدلی دی. اسرار علم مومنت براسي واښتو.
فارم پالیسی مجله لیکي څه باندې اویا ورځې کېږي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړې. د دوران شاوخوا اویا ترګر بریدونه شوي دي، نو پوښتنه دا ده چې تر دې دمه نواز شریف د ترګرۍ د مخنیوي لپاره یو پالیسي ولې نه ده جوړه کړې. د نواز شریف لخوا د ترګرۍ ضد کمزوري دریځ له کبله پر نوموړي د څه وخت راهیسې د اولس او په خاصه توګه د پاکستان په ټیوي چینلونو سختې نیوکې کېږي، چې په ځواب کې یې د نواز شریف د کورنو چارو وزیر چودري نثار د اګست په 14 یوه خبري غونډه کې وویل د ترګریز جنگ د پاکستان د بقا لپاره دی. خو دا ډېره عجیبه ښکارېدله، ځکه چې مسلم لیگ نون کله په اپوزیشن کې وو نو زیاتره د ترګری د مخنیوي لپاره د پورته کړل شوو ګامونو خلاف ودرېدلی وو. خو اوس له خپلې خوا د نواز شریف حکومت هڅه کوي چې د حالاتو او حقایقو په رڼا کې خپل دریځ بدل کړي. همداراز د کورونو چارو وزیر اولس ته ویلي وو چې له صبره کار واخلي، او دارنګ دوی د دې خبرې وضاحت وکړو چې لا هم د ترګرۍ ضد تګلارې ته آخري بڼه نه ده ورکړل شوې او پرې کار روان دی. خو ډېر لږو پاکستاني وګړو به د دوی له خبرو سره موافقه کړې وي. د مقالکون کې په خبره د نواز شریف حکومت لخوا زیاتره ژمنې کېږي، او همداراز د دوی د خبرې لوړاندې هم عمل کړل شوی دی، او دا رنګ د شریف حکومت د قومي امنیتي ستراتیژۍ په جوړولو کې تر دې دمه ناکام دی. په مقاله کې راغلی دی چې پاکستان د ترګرۍ د مخنیوي تګلارې او د بهرنی چارو پالیسي د یو بل ضد دي. همداراز په دې هیواد کې سغدریزه عناصر چې پاکستان په اوس په افغانستان او هند کې د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره روزلی دي، اوس په خپل د پاکستان لپاره د خطر سبب جوړیږي. بلخوا سیړنیزې ادارې جین اسلامک افیر انالیسټ یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلی دی د جولای په 9 په ډېر اسمل خان کې د یو جیل ماتېدو له کبله د پاکستان حکومت لخوا له طریقې طالبان پاکستان سره د سولې هڅو ته زیان رسېدلی. همداراز له دې سره کېدای شي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو هغه هڅې هم متاثره شي چې دارنګ له افغان دولت سره د سولې خبرو لپاره د افغان طالبانو د هڅولو لپاره روانې دي. په مقاله کې راغلی دی د ډېر اسمل خان جیل حملې د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري هم په ډاګه کړې، او کېدای شي چې له دې ګام سره د وسلوالو حوصلې لوړې شوې وي او په راتلونکي کې په دې څېر نور بدونه هم ترسره کړي. یو کارپو فرحان بخاري وایي وروسته له هغو چې طالبانو د ډېر اسمل خان جیل څخه خپل ملګري خوشې کړل، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره روانې هلې ځلې له شک سره مخامخ شوې دي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ترته اسرار علم مومند وړاندې کړل. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورېدل، د امریکا یو فوجي محکمې هغه امریکایي ته چې تېر کال په کندهار کې 14 ملکیان وژلي وو په عمر قید محکوم کړی دی. د واشنگټن ایالت یوې فوجي محکمې بیل بخښلو او قدو شرط د بیلز د عمر قید سزا واروله. د څارنوالانو په وینا رابرټ بیلز هغه مهال چې په کندهار کې عام خلک په دوه جلا جلا پیښو کې په قتل ورسول، په دې ښه پوهېدی چې څه ډول کار ترسره کوي. رابرټ بیلز د تیر کال په مارچ میاشت کې په خپل جرم اعتراف کړی و څو د اعدام له محکمې بچ سي. فریدا هوټ سیفی تفصیل لري.
بلاخره هغه امریکایي چې تیر کال په کندهار کې د شپاړس ملکیانو د وژنو مسؤولو محاکمه شو او ورته د عمر قید سزا واورول شوه. د سلویخ کلن رابرت بیلز د محکمې حکم بېلکوم تخفیف او یا بخلو په شرط پرون د واشنگتن د یوې پوځي محکمې لخوا واورول شو. د څارنوالانو په وینا رابرت بیلز هغه مهال چې په کندهار کې ملکیان په دوه جلا پیښو کې په قتل ورسول په دې ښه پوهېده چې څه ډول کار ترسره کوي. بیلز د تیر کال په مارچ میاشت کې په خپل جرم اعتراف وکړ څو د اعدام له حکمه بچ شي. بیلز د 2012 میلادي کال د مارچ په میاشت کې وروسته له دې چې کوم فلم یې لیدلی و او شراب یې څښلی و خپله وسله راخیستې وه او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر ځایي خلکو ډزې کړې وې. تر هغه وروسته چې پر بیلز څو ځله محکمه دایره شو نهایي حکم پرون د واشنگتن د یوې محکمې لخوا اعلان شو. هغه د تیرې پنجشنبې په ورځ د محکمې په لړ کې وویل چې شپاړس افغان ملکیانې وژلي دي. له محکمې څخه یې بخښنه وغوښته او دا یې یو بزدلانه عمل وباله. د رابرت بیلز مدافع وکیلان وایي کېدای شي رواني فشارونه د ده لخوا د ملکیانو په وژنې کې رول لرلی وي. بیلز د دوه ماشومانو پلار دی. وروسته د پروسه کال له پیښې افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو د امریکا له محکمې غوښتي وو چې رابرت بیلز ته تر ټولو سخته سزا ورکړي. تر حکم د مخه هم دا مخوینه کېده چې هغه به په عمر قید محکوم کړی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو مشال ریډیو ری په داسې حال کې چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیک همکاري امنیتي تړون تر اوسه نه دی لاسلیک شوی. په افغانستان کې د لوی جرګې خبري ګرمې سوي دي. افغان حکومت وایي ممکنه ده د دوه درو میاشتو موده کې لوی جرګه جوړ شي. د ملي شورا په ګډون یو شمېر بنسټونه د لوی جرګې له جوړېدو سره مخالفت لري. د مسلې تفصیل به له جان آقا الکوزي واورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا سره د امنیتي تړون د خبرو لپاره ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر رنگین د فرس پنتا ټاکلي، دا تړون تر اوسه نه دی بشپړ شوی. د افغانستان جمهور ریاست وای د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د خلکو د نظر پوښتنې په مقصد به د دوه دریو میاشتو مودې کې لویه جرګه جوړه کړي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمل فیضی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې په دې جرګه کې به خلک د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه پریکړه وکړي.
باید مسوده موافقتنامه امنیتی به لوی جرګه راه شي او لوی جرګه کې واقعا نمایندګي کنه سر تا سر افغانستان ته باشه کې
د امنیتی تړون مسوده باید چې لوی جرګه ته وړاندې شي. دا چې لوی جرګه چې پر اختیار هم د ټول افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي شي، خلک باید د تړون په اړه پریکړه وکړي. کچېر حکومتونه د تړون په مسوده باندې توافق ته ونه رسیږي، نو دا ایجابوي چې لوی جرګه ته وړاندې شي
تا باشه کې مردم افغانستان راجبې سند
افغان حکومت در روان کال جوزا میاشت کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو د څرنګوالي په اعتراض کې د امریکا له متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون په اړه خبرې بندې یا ځنډولې وې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لوی جرګې د جوړولو مقدماتي کارونه پیل شوي دي.
کم کم بر تبلیغات از شروع به کار شوه.
د لوی جرګې د تبلیغاتو کار له ګډیر پیل شوی. جمهور رئیس هم مخکې اعلان کړی و چې خلک به په لوی جرګې کې په دې اړه پریکړه کوي. د جرګې د جوړېدو مقدمات تقریبا پیل شوي دي.
مقدمات از تقریبا شروع شده.
قاسم یار وای د لوی جرګې ترکیب د غړو د انتخاب یا انتصاب مسایل به د لوی جرګې د جوړولو یا تدویر د کمیسیون لخوا په ډاګه شي. د افغانستان د ملي جبهې په ګډون یو شمېر مدني بنسټونو او سیاسي ډلو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره د لوی جرګې جوړول د افغانستان د اساسي قانون پر خلاف عمل بللی دی. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه پریکړه د ملي شورا صلاحیت دی.
اوس مصر ته ځو. په مصر کې لا هم د لری کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلویان د فوج پر ضد مظاهرې کوي. د جمعې پر ورځ دوی که څه هم لوی واټونو ته نه راووتل، خو په خپلو سیمو کې په لارو او له جماعتونو د باندې غونډې وکړې او د مظاهرو ژغ بلخوا د باراک وبخشي بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له مصر سره د دې مظاهرې په اړه باندې خبره پورته کړې ده. انو پدیاړه باندې براسي تفصیل ورو له فريده هوټ سيفيزه.
د مصر د لریکړی شوی ولسمشر محمد مرسی پلویانو په ټول قاهره کې خواره‌واره اعتراضونه وکړل. زورګونه اعتراض کوونکو د خپلو سیمو په گاوند کې له جمعتونو د باندې او د قاهره د وړو سړکونو په اوږدو کې د جمعې په ورځ د پوز پر ضد شعارونه ورکول. دوی په لویو واټونو او سړکونو کې له غونډو ډډه کوله، ځکه هلته لا دمخه د حکومت امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي وو. د جمعې د ورځې اعتراضونه داسې ښکارېدل لکه چې اخوان المسلمین پر موقت حکومت باندې فشار ته دوام ورکوي. د اخوان المسلمین ګڼ شمېر مشران د تیرو څو ورځو په ترڅ کې نیول شوي دي او په سلګونه نور پټ دي. د جولای له درېیمې راهیسې چې ولسمشر مرسی له واکه لرې شوی دی، د ده د پلویانو او پوځ ترمنځ نښتو کې سلګونه مصریان وژل شوي دي. د جمعې د ورځې اعتراضونه تر هغه وروسته وشول چې د مرسی ځای ناستي پخانۍ لرې کړی شوی ولسمشر حسنی مبارک چې مستبد بلل کېده له زندانه خوشي او په کور کې نظر بند کړ. اخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له مصر سره د مرستو ځنډول نشي کولی چې د دې هیواد د موقت حکومت لخوا شوي کارونه بدل کړي. اوباما په یوې مرکې کې چې پرون د امریکا له سی این این تلویزیون خپره شوه وویل هیواد یې باید له مصر سره د یو میلیارد ډالرو مرستې د کمولو په اړه په پریکړې کې محتاط وي. دا پیسې تر ډیره حده د پوځي مرستو لپاره مصر ته ورکول کیږي. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا نه غواړي له داسې کارونو سره مرسته وکړي چې د دې هیواد د اصولو سره په مخالفت کې ښکاري. د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر اویل د مصر د پوز لخوا د محمد مرسی تر واکه له لری کېدو سمدستي وروسته دوی له مصر سره پوځي مرستې په دې خاطر ونه ځنډولې چې واشنگتن هیله درلوده چې د ډیپلوماسۍ له لارې د مصر پوز د محمد مرسی له پلویانو سره جوړ جاړي ته وهڅوي، خو د ده په وینا د مصر پوز له دې موقع ګټه وانه خیسته.
فریده هوټ سیفیو سی د مصر پر حالاتو یا تفصیل لی رپورت درکولای او سم د هارون بچا په ژک سندراور بیا به نور رپورتونه ترازو.
Thank you. خالی دیا مخونم ده خوبانو یا پیالی دیا مخونم ده خوبانو
د هارون بچا پر کوم سندره وريدا او هم د پولیو پاړه باندې یو مرکه درته وړاندې کوله. څنګه ستاسو معلومه ده چې د صحت چارواکي وايي په قبایلی شمه شمالي وزیرستان کې په دې تیرو څو وختونو کې شپاړس نور د ګوزن یا پولیو ناروغان مخې ته راغلي دي. په ګوزن یا د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو باندې طالبانو تیر کال پابندې لګولې وه او دا ویره رامسته سوی وه چې له دې سره به دغه کیسونه زیات سي. د پاکستان علما وایي چې د پولیو یا د ګوزن ناروغي ختمون لپاره ماشومانو ته څاڅکي ورکول غیر شرعي ګام نه دی، بلکې خلکو له پکار دي چې د اجتماعي فیصلو احترام وکړي او د خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. د مجمع مشر له مشال ریډو سره په خبرو کې په دې خبره ټینګار کړی چې د پولیو څاڅکو ورکول کې شریعت هیڅ خنډ نه دی. دا په اصل کې ده لکه څنګه چې مول په قبایلی سیمو کې د پولیو ناروغي زیات شوې ده. زموږ همکار ګلایس په دې موضوع له یو مذهبي عالم سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
قسم د نړۍ زیاتره برخو کې د پولیو یا د ګوزن ناروغي ختمه شوی، خو په پاکستان او د افریقا په بر اعظم کې اوس هم دغه ناروغي شتون لري. د نړیوالو رسنو تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو 40 ناروغان وو چې زیاتره پکې د قبایلی سیمو نه وو. د پاکستان د چارواکو تر مخه په قبایلی سیمو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 14 په قبایلی سیمو کې دي. د ځای خلکو په وینا د وسلوالو طالبانو او د ځینې مذهبي مشرانو لخوا د پولیو ساسکو په اړه فتوی جاری شوی چې له عملیې خلک خپل ماشومانو ته پولیو ساسکی نه ورکوي. د قبایلی سیمو ځینې مذهبي مشران په دې اندي چې د پولیو ساسکی ورکول یو غیر شرعي ګام دی، خو په پیښور کې مولانا راحت حسین له مشال رادیو سره په خبرو کې وایي چې د پولیو ساسکو ورکولو په اړه ټول عالمان په دې دریز دي چې پولیو ناروغي ختمولو لپاره ساسکی ورکول ضروری دي.
د زمونږ معلوماتو پر حدا مونږ د بلې کې داسې صباحت نه معلومیږي، نه شرعي لحاظ سره او نه ټکنیکي او طبي لحاظ سره، بلکې علما کرامو د پاکستان په سطح کې سر علما کرام دي هغه په دې کې د شریعت په حواله سره دا خبره کړې ده چې دې کې هیڅ قسمه قباحت یا داسې شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسبي نقصانات نسل کشي چې ورته ویل کېږي داسې نقصانات پکې نشته. دویمه خبره ده چې پاکستان کې ډېر لوی مفتیان او مفتي اعظم پاکستان پاتې کېږي، هغه دې باره کې لا تر اوسه پورې داسې یو دریض نه ښکاره کړی چې دا غیر شرعي دي یا په دې کې نقصانات دي، بلکې هغه دا خبره کړې ده چې دا د شریعت په دې کې هیڅ په دې لاره کې رکاوټ نه دی. او دا د دې چونکې دا د دی حواله سره د طبي ماهرین په دې باندې زیات خپويږي او هغه په دې کې د لیبارټرونا د خپل شي خبره ده چې دې کې خطرو کې څه نقصان نشته. زما په خیال منی علما کرام متفقه ده چې فیصله په دې باندې نشته، چونکه دا اجتماعي خبره ده او په اجتماعي مسلو کې د اجتماع فتوا لازمي د فرد فتوا یو رائے کې دي، لیکن هغه د دې خلاف یو فتوا نشي کېدل.
بلخو نیویورک ټایمز ورځپاڼه په پاکستان کې د پولیو ناروغي ختمولو پروګرام یو مشر ډاکټر الیس دورې په حواله وایي چې په کوم ځایونو کې پولیو ویکسین مهم سرته رسیدلې، په هغه ځایونو کې د پولیو وایرس هم ختم شوی، خو په کوم ځایونو کې چې د پولیو ساسکی نه دی ورکړل شوی په هغه ځایونو کې اوس هم د پولیو ناروغي موجوده ده. مولانا راحت حسین هم په دې خبره زور راوړي چې په قبایلی سیمو کې د خلک خپل ماشومانو ته د پولیو د ناروغي د مخنیوي ساسکی ورکړي او دا د دغه ماشومانو بنیادی حق هم دی.
لہٰذا زمنگ ټول قبائل تا ټول پښتنو تا خصوصا زمنگ دا اپیل دی چې په دې کې هیڅ قسم شریعت قباحت پر وسه پورې زمون په ذهن کې نه راغله. لہٰذا دا قطری دی ټول بچو ته استعمال کی، بلکې په خپل دې ډیماند او مطالبه کې چې زمنگ د مرزونه او مختلف امراض چې سمره دي دا موزي امراض دي هغه نه مونږه اخلاصې دي.
دا پاکستان نور سترو عالمان هم په دې خبره زور راوړي چې د پولیس ساسکو ورکولو کې هیڅ قباحت نشته او قبایل له پکار ده چې د اجتماع پر فیصلو غور وکړي، نه چې د یو کس او د یو ویډلی په خبر خپل ماشومان له دې حق محروم کړي.
د پولیو په شرعي حیثیت باندې ګل ایاز رپورت جوړ کړی و. د پښتنو په ځینو سیمو کې اوس هم هغه زوړ دود پالل کیږي چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو رښتې هم هغه وخت وکړي کله چې یا خو پیدا شوي نه وي یا بیا په ورنه کې وي. د افغانستان د جلال آباد د ښځو د ریاست یو مشر وایي د کورنۍ تاوتریخوالي زیاتره پیښه داسې وي چې هم دغسې رښتې شوي وي، خو خلک وایي دغه دود اوس د پخوا په پرتله دومره په پراخه کچه نه پالل کیږي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار بازم دابید په دیاله له څو انجونو سره خبري کړي او یو ریپورت جوړ کړی دی.
سره لدی چې اوس د افغانستان اکثرو کلو خاري کلتور خپل کړي، خو بیا هم په لورو پرتو سیمو کې پلرونه د خپلو اولادونو د ژوند سودا په داسې حال کې کوي چې لا سترګې نړۍ ته نوي پرانستي. هغه داسې چې د خپلوي او یا ملګرتیا په بنیاد یو بل ته وایي چې کستا لور پیدا شو زما زوی ته او که زما لور پیدا شو ستا زوی ته به یې ورکوم. دغه دود له زمانو رئیسې ځینې پښتانه تر اوسه هم پالي، خو په جلال آباد کې دغه دود ته تعلیم یافته نجونې په ښه نظر نه ګوري. امینه خوګیانۍ چې د جلال آباد ښار د مجبور آباد لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده، له کورنیو څخه هیله کوي چې په ماشومتوب کې خپلې لوڼې بل ته په نوم نه کړي.
زموږ ډېر ځایونو کې داسې کېږي چې ماشوم لا دنیا ته نه راغلي، هغه باندې داسې خبرې کېږي چې یعنې که ستا لور وشه نو ته به زما زوی ته راکړې. په دې باندې بیا وروسته ډېر زیاتې مشکلات منځته راځي. هغه وروڼه پلرونه زما دا پیغام دی چې داسې ونه کړي چې په ماشومتوب کې خپلې لوڼې یا خویندې خلکو ته ورکړي، باید له هغې څخه چې هغه کله ځواني ته ورسېږي یولس اتلس کلنه شي، بل هغې څخه پوښتنه وشي.
د بی بی هوا لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي زرغونه وایي چې که لور خور په ماشومتوب کې بل ته په نوم شي نو دغه ډول رښتې ښې پایلې نه لري.
دا چې دغه نجونو په وړکتوب کې د یو بل په نوم باندې کېږي، دا یو ډېر بد دود دی چې زموږ په هیواد کې د ډېرو پخوا څخه رواج لري او تر اوسه پورې دې ادامه پیدا کړې ده. که چېرې دغه ماشومان په وړکتوب کې د یو بل په نوم باندې شي، وي په راتلونکي کې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کېږي. کله چې دوی ځوانان شي کېدای شي یو بل نه خوښېږي. هیله لرم چې دغه دود له منځه لاړ شي او زموږ مشران دې ته متوجه شي چې د خپلو اولادونو په سرنوشت سودا ونه کړي.
د مرسل نوري په نوم یو انجلۍ وایي چې په ماشومتوب کې ورکړه د اجباري ودونو معنا لري.
ځینې والدین دي چې په کوچنیوالي کې خپل لورګانې د یو چا په نوم کوي، خو چې وروسته غټ شي کدی هغه زړه یو کني هغه واده په دوی باندې اجباري کیږي. وروسته هغه چې د خسر په کور کې د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي، هلته هغه جنې یا مخکې د واده څخه خپل ځان وژني او یا هم چې کله واده شي کور څخه فرار کوي. نو دغه بده پیلې دي چې د هغه د کوچنیوالي د ورکړ څخه پیدا کیږي.
د ننګرهار ولایت د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې دوی ته چې د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې راځي، اکثره یې په ماشومتوب او یا هم په رونی کې بل ته په نوم کړي وي.
د ښځو چارو ریاست ته چې ګوري دغه قضایه را روانې دي چې پښتنه کې دا پورکوټوالي کې په ورنه کې ورکړل شوې ده، مګم ښې پایلې نه لري. آینده کې د دوی ژوند داسې ژوند نه وي چې په ښه طریقه سره تیر شي. نو بینان هغه څه خلک چې د ښځو چارو ریاست ته راځي، دا ژمنه کړې ده چې موږ به نه خپل اولاد پر پورکوټوالي کې ورکو او په خپل فامیل کې په خپل قوم کې به دا خبره کوو چې نور خپل اولاد په کوچنیوالي کې ونه د پلرونو او میندو نه دا هیله ده. داسې عمل اجرا نه کړي چې پایلې ښې نه وسی.
د زیاتوي چې د ښځو چارو د ریاست له اړخه په ولسوالیو کې داسې ډلې په کار ګمارل شوي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې کورنیو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پر مخ وړي، چې په ماشومتوب کې د ورکړې د مخنیوي په لار کې هم تبلیغات کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو او ریاو سم سلام پښتونخوا پای تر سو. فیاض خان خیش کی په سندره باندې پای تر سو. په بل غړي کې بیا ز او ګلیا تاسو په خدمت کې راځي سندره واورو.
بل جوڑ دی داسی بتیرا رشی دا چی تیری گی جون دو قرار او رو او با دی نبیو سے شی نیو سے کی گی سند جن ہم یو لاردا کلا پغر کی کلا میدان کی او ہو بندہ عجب دے عجب